په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زما حمید مومن سلامونه ومنه. درنو اوریدونکو د رواني یو ساتخ پرونه دوی منې مې روختیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې شوې چې په ژوندۍ بنخ پړې خبرې کې خو له هغه مخکې تاسو ته په افغان کابینه کې د بدلونونو په اړه وروسته حال درکو او همدارس به د ولسی جرګې د هغې طرحې په اړه چې پکې په دولتي ادارو کې د ښځو لپاره د زیاتې ونډې غوښتنه شوې د وکیل مرکه دارورو د خبرونه په سر کې بیا هم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پولیس وایي چې پرون ماښام هغه ملا ونیول شو چې یوه عیسوي نجلۍ په اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن کړې وه. د آذربایجان حکومت هغه بریدمن ته چې د یو ارمني منصبدار د وژلو په خاطر په هنګري کې په عمر قید محکوم شوی و د جګړې رتبه ورکړې د هر څه په نړیوالو خبرونو کې لومړی کابل ته ځو له نسیم شفق نه د افغانستان کورنی خبرونه اورو.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغان سیمه ایزو پولیسو د روزنې بهیر د یوې مودې لپاره ځنډول شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیډي چې په اندونیزیا کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغانان سواره وو او کنه، او په کندوز کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. د خبرونو تفصیل: امریکایي چارواکي وایي چې دوی د افغان سیمه ایزو پولیسو روزنه لږ تر لږه یوه میاشت ځنډولې ترڅو د نویو کسانو د ګمارنې لپاره یې تګلاره لا سختې شي. دغه ګام د افغان عسکرو او پولیسو لخوا په خپلو نړیوالو همکارانو د پرله پسې بریدونو وروسته اخیستل کیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو ویان جان هیرل وایي چې روزنه به یوه یا دوه میاشتې وځنډول شي ترڅو له وسلوالو مخالفینو سره د روزل کېدونکو پولیسو د کومې احتمالي اړیکې په اړه له سره غور وشي. هغه وویل دغه پریکړه د هغو زرو تنو افغان پولیسو په اړه ده چې اوس مهال تر روزنې لاندې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي خایي په هغه کښتۍ کې چې د اندونیزیا په اوبو کې ډوبه شوې یو شمېر افغانان هم موجود وي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت پر دې مسالې کار کوي او هر هغه څه به په دې برخه کې ترسره کړي چې لازم وي.
سفارت افغانستان در جاکارتا با مقامات اندونزیایی در تماس نزدیک هستند تا
دایوایی په جاکارتا کې د افغانستان سفارت له اندونزیایی چارواکو سره نږدې اړیکې نیولې ترڅو دا معلومه کړي چې آیا په دې کښتۍ کې افغانان وو او کنه، که په کې سپاره وو آیا ژوندې پاتې شوي او کنه، که هو نو باید څنګه او څه ډول خدمتونه ورته ترسره شي. دا کښتۍ چې کابو یو نیم سلطنه په کې سپاره وو او استرالیا ته روانه وه دوه ورځې مخکې د اندونیزیا په اوبو کې ډوبه شوه چې تر اوسه 55 تنه په کې ژغورل شوي دي. د کندوز ښار په شمالي څنډه کې د یو غیر مسؤول وسلوال کس د وژل کېدو په غچ کې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې نه زموږ خبریال راپور راکوي چې په لوی کنم کلي کې وروسته له هغې چې د یو غیر مسؤول وسلوال جسد پیدا شو، د قدیرک په نوم د غیر مسؤولو وسلوالو قمندان په دې کلي کې نن سهار 14 تنه وژلي او وو نور یې ټپیان کړي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي او د دې کلي شپږ تنه نور اوسیدونکي لا درکه دي. د کندوز والي محمد دنور جگدلک ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې سیمه محاصره شوی او د دې غیر مسؤولو کسانو د نیولو هڅې دوام لري. او په نورستان کې نن سهار د سړک غاړې په 214 کې څه باندې لسو تنو سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله وخته. د سرحدي پولیسو د وم کندک خومندان اسمت الله ازادي رادیو ته وویل چې په دې 14 کې چې په کامدیش ولسوالۍ کې شوی پنځه سرحدي پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې پیښه کې 9 تنه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو دا ادعا د سرحدي پولیسو لخوا رد شوې ده. د نورستان له سنګدوري ولایت کونړ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا دې ولایت د نومول شوي والي مرستیال، مالي مسؤول او د یوې ولسوالۍ ولسوال نیول شوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون ول شوی او سړنی ورسخه روانې دي. وسلوال طالبانو په کونړ کې د خپل دریو مهمو مسولانو نیول کېدل رد کړی دي. د اوتر دې مهال افغانستان پوری مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زئی څخه واوري.
د پاکستان پولیس وایي پرون ماښام هغه ملا ونیول سو چې وایي سوې نجلۍ اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورنه کړې وه. د پولیسو په وینا ملا خالد چشتي په همدې ډول د سوځېدلو کاغذونو په هغه بوجۍ کې چې د دې نجلۍ سره وه د قرآن مجید پاڼې اچولې وې. وروسته بیا پر دغه 14 کلنې سوې نجلۍ تور پولیسو چې د قرآن مجید پاڼې سوځولې دي. د پاکستان د قانون له مخې د دغسې عمل سزا عمر قید کېدلی سي. د څارونکو په باور په مسله کې وروستی پرمختګ د توقیف څخه د دغې سوې نجلۍ د خوشې کېدو او د تور څخه د هغې د پاکېدو لاره خلاصولی سي. د دې نجلۍ عمر او د هغې د دماغي حالت د څرنګوالي په خاطر دغه مسله ډېره حساسه سوې وه. شمالي کوریا او ایران ژمنه کړې چې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو ته پراختیا ورکړي. د دواړو په اړیکو کې د دې پرمختګ اعلان تر هغه وروسته وسو چې د پیونګ یانګ د دولت مشر کیم یونګ نام د ناپیلو هیوادونو د غونډې تر څنګ په تهران کې د جمهور رئیس محمود احمد نژاد سره وکتل. د شمالي کوریا د ولسمشر مقام تشریفاتي بڼه لري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې چارواکو د امپریالیزم او د امریکا په ضد په مسایلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي او د ټکنالوژۍ معلوماتو د شریکولو موافقه یې کړې ده. د آذربایجان حکومت هغه بریدمن ته چې د یو ارمنی منصبدار د وژلو په خاطر په هنګری کې په عمر قید محکوم شوی وو د جګړنۍ رتبه ورکړه. د آذربایجان د دفاع وزارت رامیل سفروف ته پرون د رتبې ورکولو تر څنګ د هغه د راتلونکي بریالیتوب هیله وکړه. آذربایجانی جګړن رامیل سفروف په 2004 کال کې په هنګری کې د ناټو د روزنیز پروګرام پر مهال یو ارمنی منصبدار په تبر وهلی او وژلی و. په هنګری کې د آذربایجان سفیر ولایت ګلیف د ازادي رادیو آذربایجانی برخه ته وویل چې آذربایجان ته رامیل سفروف استنول د جمهور رئیس الیف لپاره ځانګړی ډیپلوماټیک بری و. د ارمنستان حکومت په عکس العمل کې د هنګری سره خپل ټول ډیپلوماټیک روابط وځنډول، خو د هنګری حکومت وایي چې آذربایجان ورسره کړی و چې سفروف به د بند پاتې موده په خپل هیواد کې تیروي. د بحرین حکومت وایي چې د ناپیلو هیوادونو په کنفرانس کې فارسی ته د مصر د جمهور رئیس محمد مرسی د وینا د ترجمې پر مهال د سوریه پر ځای د بحرین د نوم راوستلو په خاطر د ایران په ضد رسمي اعتراض کړی. د بحرین حکومت وایي چې د مصر جمهور رئیس په تهران کې کنفرانس ته د خبرو پر مهال ویلي و چې په سوریه کې وسلواله اپوزیسیون د دغه هیواد د ځپونکي رژیم په ضد جنګیږي، خو د بحرین د حکومت اعلامیه وایي چې د ایران دولتي تلویزیون فارسی ته د محمد مرسی د وینا د ترجمې پر مهال د سوریه پر ځای د بحرین نوم اخیستی و. څارونکو وایي په تهران کې د محمد مرسی وینا د ایران د رژیم لپاره چې د سوریه د حکومت نشته ملګری دی شرمونکې و. د بشري حقوقو د څارنې ادارې هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر هیلری کلنټن ژغ کړی چې په اندونیزیا کې چارواکي د مذهبي زغم د کمیدو مسلې ته متوجه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اندونیزیا ته روانه ده. او د ایران په جنوب کې موټر چې په ساوي چې لښته لژنو لستنه پکې وژل سوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ارناوي چې د پښین نن سهار وختي د شیراز په 50 کیلومتر کې وسو په پښه کې 50 تنه زخمیان سوي چې د 50 تنو صحیح حالت یې ډیر شنه دي. د سیمې د ترافیکو مشر ویلي چې د موټر چلوونکو په ډیر سرعت موټر چلاو او بې پروايي کړی ده. د رپورټونو پر اساس هر کال 60 تنه په ایران کې یوازې په ترافیکي پیښو کې وژل کیږي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ چې په منځني سپه 1296 سربیره زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 3.15 واوري. د دې ترڅنګ زموږ په ویب سټ کې هم هر ورځ د افغانستان سیمه او نړۍ د پیښو په اړه تازه خبرونه، تبصره او تحلیلونه کتل شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.org یا www.azadiradio.com. اوس هم پر روانه خبرونه کې ناټو په افغانستان کې د نو جذب شو سرتیرو د روزنې ماموریت درول او ویلې تر حق به دا کارونه کړی چې د نو جذب شو کسانو په اړه لستر څېړنونه وشوي. په قندوز کې په یو کلی غیر مسول وسله والو حمله کړې او ګڼ مرګ ژوبلې اړولې ده. په دې حمله کې یو ټپي ازادي راډو ته وویل
سبای د ملزان وخې په کلی باندې داخل شول چې نیسه سره کتلې نه کتلې بس ویشتې دي انو دولس کسان مړ دي.
په دې اړه لسمه تفصيلي رپورت لرو. پولیسی جرګې په یو نوي طرح کې په دولتي ادارو کې د ښځو لپاره د 1.5% د ونډې غوښتنه کړې. د پولیسی جرګې یو غړی د دې طرح په اړه وایي چې په دې اړه به وروسته معلومات درکړو. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې خلک د وسلوالو غلاو او شکو شکایت لري. د روان خبرونې دویمه نیمایي د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونې ته ځانګړې شوې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو هم کولی شئ له میلمن ډاکټرانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. We'll be right back. دا هم د روان خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو لوړ پوړي قومندان تر هغې پورې د نو جذب شو افغان سرتیرو د روزنې چارې ودرولې تر څو پورې چې د وسلوالو ډلو سره د ټولو هغو 20,000 افغان سرتیرو د اړیکو په اړه له سره غور نوي شوي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې میشت ناټو سرتیرو قمندانان هڅه کوي د افغان ځواکونو له منځه د دوی پر سرتیرو د بریدونو مخه ونیسي. تر اوسه پورې په روان کال کې د افغان سرتیرو له منځه د ناټو پر سرتیرو په دا ډول بریدونو کې 45 بهرني سرتیري وشل شوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د دې شمېر تلفاتو د ناټو چارواکي په دې اعتراف کولو ته اړ کړي چې وایي که چیرې شته امنیتي تدابیر په سمه توګه پر ځای شوي وای د ډېرو دې بریدونو مخه نیول کېدای شوه. ورځپاڼه د ناټو د چارواکو له خولې وایي له دې ویرې چې د افغان ملي اردو او پولیسو وده ورو نه شي ډېر پوځي لارښودونه او امنیتي تدابیر افغان او یا امریکایي لوري له پامه غورځولي دي. د ځانګړو عملیاتي ځواکونو چارواکو ویلي د نوو افغان سرتیرو د جذبونې لپاره د ارزونې اوسنۍ پروسه مؤثره ده، خو نه عملي کېدو یې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د ځینو داسې کسانو پاتې کېدو ته لاره برابره کړې چې یا د وسلوالو سره اړیکې لري او یا د افغان حکومت سره نورې ستونزې لري. د ناټو چارواکي وایي موږ د ارزونې ډېره ښه پروسه لرو، خو مهمه دا ده چې باید عملي شي. د دوی په وینا د افغان ملي اردو او پولیسو د سرتیرو د جذبولو پر مهال د ارزونې پروسه په سمه توګه نه عملي کېده او د ناټو چارواکي وایي دوی په دې پوهېدل، خو دې مسلې ته یې له بله نظره کتل او هغه دا چې که چیرې د نوو استخدام شوو سرتیرو په اړه د سوابقو ډېره جدي څېړنه وشي دا کار به افغان امنیتي ځواکونو ته د نوو سرتیرو د جذبولو بهیر له ځنډ سره مخ کړي. واشنگټن پوسټ وایي د ځانګړي عملیاتي قمندانۍ لخوا نو جذب شو افغان سرتیرو د روزنې بهیر د ځنډولو پریکړه تیره اونۍ وروسته له هغې پیښې وشوه چې د اګست په 12 نیټه د افغانستان په لویدیځ کې یو نوی جذب شوي افغان پولیس په ډزو دوه امریکایي سرتیري ووژل. د راپور په وینا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو ابتکار ځانګړي امریکایي ځواکونه اړ کړي چې په لرې پرتو کلیو او بانډو کې د افغان قومي مشرانو او حکومتي چارواکو سره کار وکړي څو کلیوال پخپله د وسلوالو څخه د خپلو سیمو دفاع ته چمتو شي. امریکایي ځواکونو تر اوسه د سیمه ییزو پولیسو شمیر 14,000 سرتیرو ته رسولی، خو دا پروګرام چې ټاکل شوی شمیر به دوه برابره زیات شي او 15,000 سرتیرو ته به ورسیږي خپله د امریکایي ځواکونو لپاره هم په یو خطر بدل شوی. د ځانګړي عملیاتو یو لوړ پوړي چارواکي واشنگټن پوسټ ته ویلي دي موږ له افغانانو سره اوسیږو او د افغان پولیسو د جذب پر مهال ارزونه کې د نه پاملرنې هیڅ مورد نشو زغملی. افغان چارواکو د امریکا د ځانګړو عملیاتي سرتیرو سره په ګډه تر اوسه پورې د سیمه ییزو پولیسو څخه د 1,100 سرتیرو بیا ارزونه کړې او تر دې مهاله یې له دې پروګرام څخه 15 پولیس افسران ایستلي دي. دوی همدارنګه د 8,000 افغان کمانډو سرتیرو او 3,000 افغان ملي اردو د سرتیرو چې د امریکایي ځواکونو سره په ګډه افغانستان کې عملیات کوي د شناخت څېړنه او ارزونه هم پیل کړې ده. د ځانګړو عملیاتي ځواکونو امریکایي چارواکي وایي دوی خوشبینه دي چې د ټولو افغان سرتیرو د شناخت بیا څېړنه ورزونه به په دوو میاشتو کې بشپړه شي او د نوو افغان سرتیرو د روزنې بهیر به د یوې میاشتې لپاره ځنډیدلی وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په قندوز کې په یو کلی د غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په حمله کې ګڼه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. دا حمله د قندوز ښار په شمال کې د 6 کیلومتره په واټن کې په لوی کانم کلی د غچ اخیستلو په یوه هڅه کې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم د دې حملې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې راکوي.
پر دغه کلی باندې د قدیر په نامه د یو غیر مسؤول وسلوال د پلویانو لخوا حمله شوې ده چې ګڼې مرګ ژوبلې را اړولې دي. د کندوز والی ویان عنایت الله خلیق ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې دغه پیښه تایید کړې ویل چې دغه حمله د یادو شوي غیر مسؤول وسلوالو لخوا وروسته له هغه په وحشیانه توګه ترسره شوې ده چې تیره شپه د دوی د افرادو څخه د یو تن مړي جسد چې د طالبانو لخوا وژل شوی دی د کنم کلی ته څیرمه میندل شوی دی. د پیښې سرچینه د تیرې شپې له هغه پیښې نه راپیل کیږي چې طالب ځواکونو د قدیر له افرادو څخه د جلیل په نامه یو کس د خانآباد د اقتاش سیمې د جهان قطغن له سیمې څخه له ځانه سره بیولی او وژلی او جسد یې کنم کلی ته څیرمه په 2 لارې کې اچولی دی. تر دې وروسته قدیر نومې داسې انګیرلې ده چې ګویا دغه وژنه د کنم د کلیوالو لخوا ترسره شوې ده، نو ځکه یې پر دغه کلی حمله کړی او هر څوک چې په مخه ورغلی هغه یې وشتلی او وژلی دی چې په پایله کې دوی ته د رسیدلو وروستیو رپورټونو له مخې اته تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. له سیمې څخه یو تن عیني شاهد چې ځان محمد نعیم راپیژني او دوه تنه ټپي خپلوان یې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو روغتون ته را رسولی دي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه داسې وایي. په دې ترڅ کې له دوه ټپي ورونو څخه یو تن چې ځان غلام سخي راپیژني او په پښه باندې په مرمۍ لګېدلی دی د پیښې په باب ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
لوی کنم اوسېدونکی یم او په کور کې ناست دواړه نه په کور کې ویشتلو.
هیرادی نشی چې دا په کندوز کې له کمکی اختر وروسته لومړنۍ پیښه ده چې پیښه شوې او دغسې مرګ ژوبلی اړولی دي. ویل کېږي چې امنیتي کسان سیمې ته ورغلي، حالات فعلا تر قابو لاندې دي، خو د پیښې په تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. وبلیدل شي چې د دغسې مرګونې پیښې عاملین به ونیولی شي که نه.
و امریدل چې د قندوز خار په شمال کې د لوی کنم په کلی د غیر مسوله وسلوالو په حمله کې ګڼه مرګ ژوبله اوخته ده. تر دې مخکې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې هم د رضایی په نامه یو قومندان په ورته اقدام کې عامه خلک وژلي و، خو تر دې دمه د دغه قومندان د نیولو په اړه څه نه دي ویل شوي. له بل لوري د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او قومي مشر حاجي حمید الله خان هلمند د خپل کور سره د نامعلومو وسلوالو له لورې نن سهار وختي په ډزو سره وژل شوی دی. د هلمند د والي وایان وای هغه وسلوالو طالبانو وژلی دی. د حمید الله خان ملګری د هغه وژنه لویه ضایع بولي. په دې اړه نور حال زموږ همکار په رپورټ کې.
د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او په ناوی ولسوالۍ کې مخور سنجر حاجي حمید الله هلمند د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې وژل شوی دی. په دې سره په هلمند کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ټولنیزو شوراګانو د وژل شویو غړو شمېره شپږویشت تنو ته ورسېده. د هلمند والي وایان داود احمدي وایي پیښه نن سهار وختي د حمید الله هلمند د کور سره رامنځته شوې ده. احمدي وویل دوه موټر سایکل سورو پر حمید الله هلمند ډزې کړې دي او د سیمې نه په تېښته بریالي شوي دي. د ناوی ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه پوپل د ازادي راډیو ته وویل سیمه پولیسو محاصره کړې ده او د قاتلونو په لټه کې دي. د ناوی قومي مشران وایي حمید الله هلمند په دې وروستیو کې د وسلوالو په ضد د یوه ملي پاڅون لپاره هم کار کوي چې کیدای سي همدا د وژل کېدو باعث سوی وي. د ناوی ولسوالۍ د ټولنې شورا غړی حبیب الله وایي د حمید الله هلمند وژنه د ناوی ولسوالۍ لپاره یوه غټه ضایعه ده او په دې نه پوهېږي چې د هغه قتل چا کړی دی. که څه هم تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې تر دې د ټولنیزو شوراګانو د غړو د وژل کېدو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په هلمند کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې سوي دي چې له امله دولتي ځواکونو ملکي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خپرونه کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې په یو تازه اقدام کې د شنبه په ورځ یو طرحه تصویب کړه چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% ته زیاته شي. که څه هم د ولسی جرګې استازي وایي دغه مسوده به افغان میرمنو ته زمینه برابره کړي چې دوی هم له مستقلو دندو برخمن شي او هم خپلې ستونزې خپل حل کړي، خو د دې طرحې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه شته. صالح محمد صالح په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي ناجي بابکرخیل ارګونوال څخه په دې اړه په مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې ولې داسې یوه طرحه تصویب شوه.
یا بعد از خدا و در لاس کمن لاس کمن دوره که در اهداف و چه دموکراسی برد باید مخکم نیسو در سز وارد و نیسو سز باید بودن و لوی در یوازینه این آمد ملل متحد پولیسی پاسال به دولت پولیسی پاسال اما من چول دالی زل چه اصلا در طول چه سمبولیک برنه دهی پرمختر میکیدی از خوزین زیز ده که البته چه سلسلی که کمی یا مشکلات پی ملایت پی مرکز که اما اگه چه که ولی اغوی هم مشکلات بروده و وقت و موقع نوار پول کیده.
بله فکر نکوی چه در شوزو پوڑن دی ترده زیاد نور جدی ستونزی پرتی دی پدی ورستوی که داگه ده تاو تریخوالی مسئله زیاد گرمه سویده پدی برخی که کار نو پا کار یعنی دا خدا سی مسئله ده چی بل وقت هم مربندی تمرکز که دلیسی
من خوشینات بانه دیر کار سوارده تقام به کلاس قانون را اما بسیار دیده که تاسو در موضوع سیلی دام دیده مهمه مسئله در دیده نوان باید کار روان سی اصل موضوع به سیز و تلیم و به پوه بیدرشید دوباره کار رو سیز دیده جوابا که محصولیت بلوله دیده لینه خوشینات به چند که باید یاد دیده کار موضوع سیز تاسو بولیده بانه زیاده سوارده اصلا نارده هره اول زبخبول بودی یا نوستی اما چیز نارده هره نه دولت پیچلا لطولیسی یا پیچلا یا چلا سلاو نکویسی نه وزارت فیزو نه جامعه مدنی باز مرگم دیر متاثرتی دیم چه دونه ناری دونه دموکراسی دونه فیزو حقوق دونه حقوق بشر به دیر تو رابطو که همه پا در موضوع که سکوت اختیاره ای تجاوز جنسی که دی یا پا و ماشین بانده یا پا لوی بانده هر از سرنوشت محاکمه نمالی میگی یا خیزه مره پیدا که گی تا شاید بیاسید تیر کال یا و محصول کرسندی که به کسافات و غکی پیدا سوله طول کابل پوستو باور که جداس یا پیسولا گزارش ما تراغلی دی چه دا کار به چهال خواهد توید اگر دی پا هم دیر آزاد گزدی یا دیر قدرت لدی دیر مثلا خلق و سر گزدی اما دا جلی یا محصول اونه دیر غد نجید
چه تزمین موجوده چه داگه نیوی لایحه چه تاسو تصویب کرده چه دا با پا متوازین توگه پا طول افغانستان که عملی که جی خصوصا پا اوغ ولایتونی که چه دو نور و سیم پا پرتلا یا چه محفظه کار سیمی دی
توی ما این نام ملکیزی هم تاسی اومنه توی تو فیصد ملکیزی اگه محدود جایو که ملی خلق و سی ملی فکر رو که در بشر دنون بانده در خضر نازینا پرابطا فکر رو که ظرفیتون نظر کنی سی تاس بگی کنان از افغانستان که در از اشخاص افراد دیر محدود دی دیده پاره یدی تدبیق واقعا نوار خمال ده یا امیدوار ایمد یا چه تا یه فیصد دو فیصد موسی دوان بیا موفق شدی یعنی دولت کالا در کابل پا ولسوالی بانی دونه کار ندسوی چه من گرنن اینجونی واقعا دین آقایی ولدی چه مکتبو تلارسی و غوی فراغت واخلی یا سم واخلی
بله.
متخواست اقا ولیتونه بیا خوصن نعمن ولیتونه زه به پکتیکا ولایت که پر روز پال کانکور امتیان تلار ما دو نمایش کننده و چیه چهر نلوی به دو بیش ولسواله ای که من 500 آلکان فارغ تحصیل دلدل تا سو شاید دیده یاسته چه دو یا دری ولسوالی نه تلور زر 500 ما دلسان فارغان لدو من در دو یا ولایت نه 500 شا آلکان دلدل یا وان جلیم زدی چند که ندو
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاذې میرمن ناجیه بابکرخیل ارګونوال وچې د ولسی جرګې له لورې د ښځو اړوند یوې طرحې د تصویب پر مثبتو او منفي اړخونو خبرې کولې. په کابل ښار کې د مکروریانو یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو کسانو لخوا د غلاو او شوکو د ډېرېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان ان د ورځې لخوا هم په بېلابېلو بلاکونو کې د خلکو کورونو ته ورغلي او کورنۍ لوټ کړې دي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مسؤلین که څه هم دغه امنیتي پېښې لږې بولي خو وایي چې علت یې د امنیتي مامورینو کموالی دی. بلخوا د کابل امنیت قمندانۍ د دې ښار له ټولو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د مکروریانو له خلکو غواړي چې له پولیسو سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله راپور لري.
د مکرویانونو اوسیدونکي چې د کابل ښار په زړه کې د ارګ ماڼۍ او د امریکا سفارت ته نږدې پراته دي په دې وروستیو کې په خپلو سیمو کې د غلاو او ناامنیو له ډېرېدو څخه شکایت کوي. د درېمو او څلورمو مکرویانونو یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د شپې په تیاره کې یو شمېر وسلوال کورونو ته ننوځي او پر لارو باندې له خلکو څخه په زوره شان اخلي او شکوي یې.
زما نوم ګل محمد د مکرویانۍ سي اوسیدونکی. امنیت ایوان د زاپو مکریانو کې ډیر خراب شو ده. علت یې دغه ده چې امنیتی نفر په خپل وظیفه کې خو وظیفه نه اجرا کوي. بشپړسم بلاخ کې څو ورځې مخکې مصالح نفر په یو کور باندې ناتل او یو نفر یې دزګیر شولو او دوه نفر یې وته خوړل.
اسما جاوید باشنده مکریان چهارم دو زاپ پیدا شده. همه را استاد میشه شش نفر هفت نفر که تفنگچه چاقو.
بعض باندای هستن که شب میگردن که کسار استاد میکنه و چند نفره پول اونا رو میگیرن و با تفنگچه اونا رو اخطار میتن.
د مکرویانونو اوسیدونکي د بلاکونو له پارکینګونو څخه د غلو لخوا د موټرونو غلا کول یو بل ستونزه بولي او د مخنیوي لپاره تجدي هڅه غوښتنه کوي. د کابل ښار د نهمې امنیتي او ځینې مسؤلین هم په دغو سیمو کې د یو شمېر جنایي پیښو خبره مني او ادعا کوي چې د ډېرو پیښو مخه یې نیولې ده. د دې حوزې امیر نجیب الله سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال له پیله تر ډېر شو ډېر جنایي پیښې کشف او خونڅه کړي او په تورې شاوخوا شپېته کسان نیولي. ښاغلی سمسور وایي چې د مکرویانو د امنیت ساتلو لپاره پرسنل کم دی او په دې اړه د جدي پام غوښتنه کوي.
نو وخت چې موږ د مشکلات د تشکیلات په برخه کې بولو هر یو زیاده لپاره باید اسن یو سرویس صورت ونسي. همدغه نفوس چې مثال پاوزیسی کې دی پاوزیسی کې مثال وایم درې موزه یو لک 15 زره نفوس لري ټول 15 کیلومتر مربع ساحه ده. د نهم یو زیه ساعت 20 کیلومتر مربع ده او دلته ولک نفوس یې څه کم یو ملیون ولې تشکیل هغه تشکیل دی دا خو بین صافی د زما په فکر.
د نهمې امنیتي حوزې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د کموالي موضوع مو د کابل د امنیه قمانداني سره شریکه کړه. خو د امنیه قمانداني د مسؤلینو په خبره چې د کابل د نفوذ په پرتله د دې ولایت د پولیسو تشکیل په مجموعي توګه کم دی او د تشکیل د پوره کولو واک له وزارت سره دی. د کابل د امنیه قمانداني مرستیال او د امن د امنیت د ټینګښ لپاره له پولیسو سره د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
تشکیلات د پولیسو هغه مقام سره ارتباط لري. همون قانون د وزارت د داخلي داخل دی چې مطابق د وخت او زمان سره تشکیلات هم کمیده شي هم جدیده شي. د تشکیل د حوزو په خوا به تو وخت مخکې ډیر زیات کم شوی و. اما خوشبختانه اوس ملک لږ زیات فکر دی بسونه ورکړي دي. موجودیت د پولیس او جاتوالې د پولیس هم ښه دی. اما زیات ما تاکید دی چې خلک همکاری وکړي. که مونږ لاغره نفر مکرلو ته پولیس ورکو نو که چېرته خلک زموږ سره همکار نه وي مونږ موفق نه یو.
ښاغلی امین وایي چې د امنیت د لاش ټینګښت لپاره ټاکل شوي چې پر مکرویانونو باندې دیوالونه راوګرځول سي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د معلوماتو له مخې ټول مکرویانونه 200 بلاکونه او نږدې 1000 کورونه لري. بل خو د امنیتي چارو ځینې پوهان پر یو شمېر پولیسو انتقادونه کوي چې خپله دنده په ښه ډول نه ادا کوي او ځینې شک څرګندوي چې شاید پولیس په خپله په غلاو کې لاس ولري. خو چارواکي دا خبره نه تاییدوي او وایي د مکرویانونو د امنیت لپاره لا ډېر اقدامات باید وسي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم له زبیر ژپن نه اورو چې د کابل ورځپاڼو په کومو مسایلو بحثونه کړي.
چراغ ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې د ملي امنیت د عمومي رئیس په ټاکنې تبصره کړې او لیکلي دي د پوست د کس ټاکنه ځانګړې پاملرنې او څېړنې ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي دي دغه پوست اهمیت ته په کتو سره باید هم جمهور رئیس او هم ولسي جرګه هغه کس له هر اړخه وڅېړي چې دغه پوست نومول کېږي او رایه اخلي. چراغ لیکلي ولسي جرګې ته باید دا ځل په اونیو وخت ورکړ شي تر څو د ملي امنیت د نوي کاندید رئیس پروګرامونه او څرګندونې په دقت سره وڅېړي او بیا په اړه پریکړه وکړي. ورځپاڼې همدار لیکلي د رحمت الله نبیل په ګوښه کېدو کې له کورونو فشارونو سربیره د ګاونډیو هیوادونو فشارونو هم رول درلود. خدمتګار ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې لیکلي جمهور رئیس کرزی د وروستیو اصلاحاتو له امله د واک د انحصارګرو کړیو پارلمان او نړیوالې ټولنې ته فشارونو لاندې راغلی دی. د سرمقالي په یو برخه کې راغلي د ملي جبهې په نوم یوې مخالفې ډلې چې پر دولت هم پراخ انحصار لري د جمهور رئیس له نورو تبدیلو سره مخالفت ښودلی. خدمتګار لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رئیس د تبدیلی پاړه د دې جبهه مخالفت هم له دې کمیسون سره د دوی تړاو پوګوته کوي. ورسپانې لیکلي د کمیسون په اوسنۍ مشرتابه کې په تیرو انتخاباتو کې هم دومره درغلی وشو چې سترګې پرې پټول په اصطلاح اوښ په بډه وهل دي. هشت صبح ورسپانې په خپلې نننۍ ګڼې کې وحشت جوړونکي وژنې او د دولت مسؤلیت تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د یو 12 کلن ماشوم او یوې وړې ماشومې وژنې وحشتناکې بلل شوي ولیکلي دي. دا رنګ قتلونه په خلکو کې رواني ستونزې پیدا کوي. هشت صبح لیکلي افغان دولت باید له دا رنګ پیښو سره جدي چلند وکړي او د هغو ډلو پر ضد د خلکو احساسات راوپاروي چې دا رنګه جنایتونه کوي. ارادي ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې د نامنویو مسله څېړلې او لیکلي دي د کابل ښار په مرکزي برخو کې هم وسلوال اغلاوې زیاتې شوې دي. ورځپاڼې هغو راپورونو ته هم اشاره کړې چې د کابل ښار په مکرورایانو سیمو کې په دې وروستیو 4 ورځو کې د غلا 12-13 پیښې شوې دي. ارادي لیکلي که چیرې دولت د دا رنګ نامنویو مخه نشي نیولی خپله ناتوانه د اعلان کړي ترڅو خلک خپل د امنیت په ټینګولو لاس پورې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمخالی کې لیکلي د سترو بریاو رازونه په ملي یووالي کې ده. ورځپاڼې لیکلي افغانان هغه وخت د ملي یووالي له لارې سترو بریاو ته رسیږي چې له خپلو شخصي ګټو تیر شي او ملي ګټو ته برتري ورکړي. هیواد د خپل لومړي مخ په یو بل مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونې راخیستي چې وایي استرالیایي ځواکونو په اروزګان کې په خپل سرو عملیاتو سره له ناټو سره له وروستي تړون نه سرغړونه کړې ده.
په همدې سره د روانې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خپرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه لرو، پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې فرشته جلالزی را سره په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغان سیمه ییزو پولیسو روزنه یې لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره ځنډولي ترڅو د هغو کسانو لپاره تګلاره سخته کړي چې نوي ګمارل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په جاکرتا کې د افغانستان سفارت پر دې مسلې جدي کار کوي چې د اندونیزیا په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغانان هم وو کنه. د نورستان په کندیش ولسوالۍ کې په دوه پرله پسې چاودنو کې 15 سرحدي پولیس وژل شوي او 6 نور زخمیان دي. په یو بل خبر کې د کونړ چارواکي وایي چې درې مهم طالبان وسلوال طالبان نیول شوي دي. په کندوز کې د یو غیر مسول وسلوال کس د وژلو په غچ اخیستنه کې غیر مسول وسلوال او د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون دیار لسته وژلي او وتنه یې زخمیان کړي دي. د پاکستان پولیس وايي پرون ماښام هغه ملا ونیول سو چې د یوې ایسوې نجلۍ اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورنه کړې و. د پولیسو په وینا ملا خالد چشتي په همدې ډول د سوځېدلو کاغذونو په هغه بوجۍ کې چې د دې نجلۍ سره و د قرآن مجید پاڼې اچولې وې. شمالي کوریا او ایران ژمنه کړې چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې همکاریو ته پراختیا ورکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي چې چارواکو د امپریالیزم او د امریکا په ضد په مسایلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبري وکړي او د ټکنالوژي د شریکولو موافقه وکړه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وايي متحده ایالات به امازت غوړم د بشري حقوقو د څارنې ادارې هیومن رائټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر هیلری کلینټن ژغ کړی چې په اندونیزیا کې چارواکي د مذهبي زغم د کمیدو مسلې ته متوجه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اندونیزیا ته روانه ده.
د فرشته جلال زین په مننه چې د خبرونو لنډي زوړاندې کړ. لکه څنګه چې ممخ کې ویل د روانې خبرونه دغه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوی چې کوربه د ډاکټر مصطفی صدیقی تاسو کولای شئ خپل مسایل وسره شریک کړئ او له ملمو ډاکټرانو څخه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلام و به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: دکتر خالق ویسی از فنلند، دکتر نجیب از بخش صحت روانی از کابل و وحید الله وحید از دپارتمنت روانشناسی تربیتی فاکولته روانشناسی پوانتون کابل. بسیار زیاد خوش آمدین. البته کوشش میکنیم با دکتر صاحب خالق ویسی تلفن بکنیم به لندن، که حالا به فنلند که دچار مشکل هستیم، اما کمک فکر میکنم تا لحظات دیگر تماس ما برقرار خواهد شد و امیدوار هستیم. امروز باز هم میخواییم در یک مورد صحی روانی و اجتماعی بحث بکنیم. در این برنامه تجربه کرده باشین که وقت یک طفل در مکتب در یادگیری درس ها مشکل می داشته باشه و در مکتب و خانه هم شاید برچسب و تاپه های از قبیل تنبل و نالایق و حتی به گونه عامیانه کودن و غبی و اینها به رو زده میشن، این گونه رفتارها روی روان یک طفل از همو ابتدا چه اثرات را بر جای میگذاره و شخصیت بعدی او در جامعه چگونه شکل میگیره؟ مشخصتر بگویم که در این برنامه روی سه نکته کلیدی بحث میکنیم. یک، اختلال یادگیری در اطفال چیست و چه وقت میتوان گفت که طفل مشکل یادگیری داره؟ دو، والدین چگونه بدانن که طفلشان مشکل یادگیری داره و رفتارشان باید با طفل چگونه باشه؟ رفتار تنبیهی یا بیشتر تشویقی؟ و سوم، پیام برای معلمین، البته که پیام دکتران متخصص برای معلمین در مکاتب، و اهمیت موجودیت معلمان روانشناس در حداقل لیسه‌های عمده دخترانه و پسرانه کشور، که این هم بحث جالبه است که در موردش در ادامه این برنامه صحبت خواهیم کرد. خب طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم، همکار خوب تکنیکی ما هست و اشاره میکنه که تماس ما با دکتر صاحب خالق ویسی در فنلند هم برقرار شده. خوش آمدین همه شما. خب شروع میکنیم با شما دکتر صاحب ویسی، اختلال یادگیری در طفل چیست؟
بله، من با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارای عزیز که همین برنامه هستن. اختلال یادگیری یا اصطلاح انگلیسیش learning disability عبارت از اختلال در بخاطر سپردن حروف است، اختلال در یادگیری صداهای حروف است و در نتیجه اختلال در یکجا کردن حروف مختلف و همچنان انظر ریاضی اختلال در حساب کردن. همه از این یک تشخیصی را به وجود میاره یا یک حالتی را به وجود میاره که ما در اصطلاح روانشناسی اطفال برش میگیم که اختلال در یادگیری. چیزی که بسیار قابل دقت است ایست که اختلال در یادگیری با تأخر عقلی کاملا فرق داره. کسایی که اختلال در یادگیری دارن میتونه ضریب هوشیشان کاملا نرمال و حتی بلندتر از او باشه، یعنی این سبب ازی شده نمیتونه که ما فکر کنیم که طفل مشکل در یادگیری داره و دیگه مکتب خوانده نمیتونه، اصلا اینطور نیست. در صورتی که شما تصور کنین یک طفلی را که خوب استعداد فوتبال را داره اما در پایش یک خار بسیار خرد رفته و او نمیتونه یک قدم برداره، در حالی که اگر ما یعنی حادثه را بتونیم تشخیص کنیم با وقتش پیش از طفل مکتبش رو میخونه یا در سنف اول مکتب، یعنی خار شما از پای طفل بکشین، طفل بسیار خوب میدرخشه و خوب بازی میکنه. یعنی میخوام بازم تاکید کنم که هیچ نوع رابطه بین مشکل یادگیری طفل و ضریب هوشی طفل وجود نداره. البته بعدا سر این موضوع خواهد صحبت کردیم که چی علتهای
بسیار تشکر، واقعا جالب بود این توضیحات شما دکتر ویسی. حتما برمیگردیم و میاییم پیش شما در ادامه این برنامه باز هم. خب رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. در این برنامه در مورد مشکل یا اختلال یادگیری در اطفال صحبت میکنیم. شما هم میتونین مثل همیش سهم بگیرین در برنامه خودتان و تلفن بکنین به این شماره ها 0799-203-540-0700-822-755 و 0042-02-21-12-42-01 و 00-42-21-12-41-0 یک منتظر تلفن هایتان هستیم. خب حالا میریم به کابل. دکتر نجیب شما هم خوش آمدین. با توجه به آنچه که دکتر ویسی در مورد اختلال یادگیری در اطفال گفت، شما با توجه به تجارب و کارکردهایتان در افغانستان بگوین که با طفل که مشکل یادگیری داره در مکتب، معلم چگونه باید رفتار بکنه؟
با تقدیم سلام حضور شما و با تقدیم سلام حضور عزیزایی که فعلا صدای ما را میشنون، در قسمت تمدید گفته های دکتر صاحب خوب وضاحت دادن که اختلالات یادگاری یقینا به او اختلالات اطلاق میشه که اصلا ارتباطی با تاخر عقلی یا مومنتال ریتاردیشن نداره. نظر به شواهد دیدن
ببخشید به خاطر که یک کم واضح شوه به همه شنونده ها که تاخر دماغی یا عقلی چی هست و اختلال یادگیری را پیشتر دکتر صاحب ویسی توضیح دادن. حالا شما در مورد این منتال ریتاردیشن یا تاخر عقلی و دماغی یک چیز بگویم.
تأخر عقلی یا معقب ماندگی ذهنی که میگن منتال ریتاردیشن، به حالت گفته میشه که بهره‌وشی یا قوه ذکایی فرد خصوصا اطفال پایین تر از 70 باشه. در اون حالات فقط او باز یک وضعیتی است که همی قوه ذکایی فرد توسط روانشناس و مجرب که در استاد تربیه شده مورد ارزیابی قرار میگیره که آیا عقلش یا ذکاوتش توانمندی از ایره داره که مثل سایر افراد نرمال باشه یا نه. در صورتی که بهره‌وشی از این پایین تر از 70 باشه، او نظر به درجاتش بود به 4 کتگوری دیگه تقسیم میشه، این تصنیف بندی میشه. در اون حالات دیگه شخص نمیتونه دقیق ماندگی ذهنی آموزش پذیر، ای اشکال مختلف داره.
تشکر. ای واضح شد تا حدی که فرق بین تأخر عقلی و خود اختلال یادگیری چیست و بیشتر هم در این مورد صحبت میکنیم. حالا اگر برگردیم به همو سؤالی که خب طفل که با مشکل یادگیری دچار هست در مکتب، معلم باید چگونه با او رفتار بکنه؟
اولین چیزی که بسیار بسیار اهمیت داره درک طفل است یا شناسایی طفل است. وقتی که مریض طفلی با همچون مشکل سر میخوره، او مجرم نیست، او یک مشکل داره. قسمی که پیشتر دکتر سمیربانی کرد، مثال در پای طفلی که خاری خلیده باشه، کوشش کنن این مشکل از ایره حل کنن. در صورتی که این وضعیت حل شده که پسان سرزی جربه از خواهد شد، یقینا طفل استعداد زیر داره، مکتب خود بخونه، یادگیری خود با پیش بره، اشکال داره، مثلا اختلال در ریاضیات داره، یک شکلش است. بازی میشه به شکل بسیار منظم و سیستماتیک برش کمک شوه و طفل بسیار به شکل نرمالش میتونه فعالیت های خود با پیش بره.
تشکر دکتر نجیب. این
بسیار اهمیت داره که طفل درک کنن مشکلش.
تشکر. برمیگردیم به شما و دکتر ویسی تا لحظات دیگر. در ادامه این برنامه بحث جالب است و منتظر تلفن های شنونده ها هم هستیم. دکتر وحید شما هم خوش آمدین به برنامه ساعت. شما به حیث یک روانشناس بگوین که والدین با طفل که دچار مشکل یادگیری است چگونه باید رفتار بکنن، و بعد از او از دکتر ویسی هم در این مورد خواهیم شنید.
نخست سلام ادب و احترام حضور شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. به خدمتتون عرض برسه که اصلا مشکل اساسی در مورد یادگیری مربوط به اطفال، نقش اساسی را در قدم اول والدین داره. والدین هستند که اطفال یا اولادای خود میتونن اجتماعی بار بیارن، میتونن کنارگیر بار بیارن، که در روانشناسی تربیتی کنارگیری یا ودراول میشه به جنون جوانی هم مبتلا شوه. نقطه اساسی اینجا نیازمندیشان است. وقتی که ما میگیم در روانشناسی که درک و شناخت نیازمندی انسان روانشناسی گویند، اینجا نقطه مرکزی ما نیاز است. این نیازمندی چی حیاتی باشه چی روانی. وقتی که نقطه مهم روانی که نیاز به محبت، نیاز به جمعیت بودن در اجتماع، اکثر اوقات در افغانستان ما بالای اولادای خود در قدم اول از ظاهرا ساده معلوم میشه نام صحیح نمیمانیم. این خود نام تاثیرگذار است بالای روح و روان طفل، و وقتی که نام میمانیم در قدم بعدی در محافل ما او را اشتراک نمیتیم، در میمانخانه او را به حیث فردی که طفل ماست میگیم بیرون برای که میمان آمده. این اینجاست که از اجتماعی بودن دوری میکنه و خود کم یا کم محسوس میشه، شخصیت خود ضعیف میبینه، در حالی که در 2 سالگی در او شخصیت گنجانده میشه. بعدن ای در مکتب هم تبارز پیدا میکنه و خود کنارگیر یا ودراول نشان میده، و ای تاثیرگذار است بالای یادگیری ازی در هر مرحله، حتی در که فعلا ما من حیث استاد روانشناسی در پانتون کابل هستیم، حتی مسئولین را میبینیم که کنارگیر هستن، که جوان هستن. پس نقطه اساسی در اینجا والدین جهت مثبت و منفی دارند. مثبتشان ای است که یارا تشویق کنند، از نام گذاشتن گرفته به فعالیت های اجتماعی وادار ساختن و در دیگه موارد، و نقطه منفی است که یارا نقش نمیتن شخصیت من حیث اولاد، از نام گذاشتن گرفته در محافل اشتراک دادن و بالاخره خوبی ها، مثل که دانشمند آمریکایی به نام گوتلند میگه همیشه سلوک مطلوب از کسی سر میزنه که به او خوبی هایشان تبارز بتین، ولی به اولادی که ذهنشان مثل که دکتر صاحبا هر کدامشان به نوبه خود فرمودن و قابل قدر هستن، وقتی که ما برای طفل خود یک برتری یا نقص نتیم و نقاط مثبتشان تبارز نتیم، به نقاط منفیشان متوجه شویم، او زیادتر خود کم محسوس میکنه و کم احساس میکنه و باعث این میشه که خود از اجتماع دور بسازه و با مشکلات یادگیری و در مراحل بعدی با مشکلات روبرو میشود.
تشکر. تا لحظات دیگر در این مورد از دکتر خالق ویسی از فنلند هم خواهیم شنید. بحث جالبی هست در مورد اختلال یادگیری در اطفال. خب امید لحظه یک شنونده داریم دکتر سیبا، بشنویم که شنونده که روی خط هست چه میپرسه و بعدش برنامه را ادامه خواهیم داد. سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام به شما دکتر سیبا محترم. یک سوال دارم که اگر چه از برنامه شما یک چیز متفاوت است در باره سپاینل کورد اینجوری که خودم در مرض البته مخلاص مرض میگیم، یک صدمه برش میگیمه که میخواهیم صدمه دیده.
بله.
فقرات سرویکال ما فقرات پنجم و فقرات ششم.
منظور خودت هم فقرات گردن هستا؟
پنجم درد شده، ششمش فرکچر داده، بعد از عملیات کردیم در روز چهارم صدمه، البته در کار اکسیدنت یا حادثه ترافیکی صورت گرفته بود. بعد از عملیات در روز چهارم ما عملیات کردیم، تقریبا از عملیات ما 15 ماه میشه. چیز عملی تغییرات در وجود ما آمده، یعنی ان کمپلیت چطور فیزیک هستم تقریبا انگوشتا و دست ما مکمل کارم ننه کنه، خیلی انگوشتا البته دست ما کار نکنه، لیکن داده ایران و داره گرفتانه تانه شاید من کافی شاید هم نزده در فراش خوب است. من گفت من دکتر سیبا مطرم کارا در این جهان طبیب ایرانی کدام پیشرفتی جدیدی در مورد سویده این خواه شده نشده تبابی داره با صدمه بیشتر داره داره صدمه زیادی داره شده تبابی میشه نمیشه کندی داره شده میشه نمیشه با اون اعتبار داره بیشتی ساله هستم و این کدام امکانات هم در موردی.
تشکر بسازد از خودت که این سوال را در میان گذاشتی با ما. یک لحظه خودت صبر بکن اگر دکتر سیبا سوال داشته باشن. دکتر سیبا سوال دارین از شنونده که روی خط است در این مورد؟ دکتر سیب وایسی یا دکتر سیب نجیب؟ دکتر سیب وایید
خب. درست
است. تشکر، سلامت باشی برادر عزیز. حتما سوالت را یادداشت کردیم. این بحث ما بحث روانشناسی هست، اما کوشش میکنیم در همین برنامه یا ای که در برنامه های بعدی با دکتران متخصص این موضوع را در میان خواهیم گذاشت و به خودت جواب خواهیم گفت. بسیار تشکر از خودت. خب یک شنونده دیگر داریم که بشنویم چی میپرسن. سلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی بکی، تو کی است؟ لطفا پشتنه بکی.
حسنیتر از شهر من امروز ولد دیدارم مستانی.
مهربانی
زد کنشی مطالعه کام لبرکان نارتی احساس کام چی بخلاقزون بوج راشی بیا خود را دارم مطالعه سر دیر.
هلو؟
باور داری؟
او رو میربانی بکن ادامه ورکم.
کلی که مطالعه کنم میورکم در خسته شما وارا بیا مطالعه خون نرا که بیدی که می نسوی که دلی درسته وارم که بدی از من سلسونه.
خب حتما. دکتر سیب وحید سوال دارین شما؟
اصلا یک نقطه را به شما باز می‌دهم.
خب می‌خوام بگم
می‌شنوند
سوال دارین از شنونده که
با ما دکتر خطاب نکنین پانمال وید لا وید استاد روانشناسی دکتر صاحب با احترام خاص دارن هم دکتر صاحب نجیب و دکتر صاحب که در خارج تشریف دارن با ما استاد خطاب دکتر صاحب نکنن
تشکر خب تشکر از این تصحیح که کردین به هر حال سوال را گرفتیم از شنونده ما که از نیمروز با ما در تماس بود مشکل داره در
میتونم بشن با خدمتشون
دوچار یک ناراحتی میشه سردردی میشه در هنگام مطالعه لطفا اگر سفارش و پیشنهادی داشته باشین برش
بله اصلا وقتی که ما باید تا دوستای ما پیشنهاد میکنیم ریشه یابی کنیم چرا استراب یا نگرانی در این موارد دارن و یا ای علایم را به وجود میارن که سردردی و سرگیچی و دلبدی و استفراق و نمیفهم دیگم علایم در بر دارم عوامل در اینجا نهفته است. این عوامل میتونه انگیزه های باشه که انگیزه های ناخودآگاه باشه، فشارها باشه، بعضی مسائل های دیگه باشه. وقتی که ما سفارش به این میکنیم در این حالت ها این حالت استرابه که به خود میگیره در اینجا ما به درمان در جنبه تربیتی به اشاره میتیم که دکتر صاحب باز میتونن دوا تجویز کنن و میتونن که اول دوست ما باید با انگیزه مطالعه داشته باشه. وقتی که ما میگیم با انگیزه مطالعه داشته انگیزه جنبه بیرونی داشته باشه هم انگیزه جنبه درونی داشته باشه. وقتی که مطالعه میکنه جنبه درونیش ای است که اینمی مطالعه داره از چی مفهوم میگیره و بیرونی از طرفی کی بالای از فشار وارد شده که ایر مطالعه کو من حیث استاد من حیث معلم من حیث کی و ای پس دوباره که مطالعه میکنه ای باید درس بخونه تا نمره خوب بگیره انگیزه داده شوه و دیگه همیشه وقتی که مطالعه را میکنه یک نواخت مطالعه نداشته باشه که بشینه و خواب سرشان بره و ادامه به خواب خوده نه مشخص با تنظیم با وقت معین 20 دقیقه 25 دقیقه مطالعه خوده داره و دیگه در وقتی که مطالعه میکنه پیش از مطالعه هم با انگیزه رفتار کنه با انگیزه نقطه انگیزه یا استیمولیست متویشنه که میگیم بیان میکنیم چندین مرتبه این کلمه را به کار میبریم این یک احساس داشته باشه که پیش از مطالعه پرخوری نداشته باشه پیش از مطالعه چیزای چرب و سخت و سنگین نخورده باشه که از نگاه سیستم عصبی دکتر صاحب و بزرگوار تشریف دارن بیان میکنه که تا خوب موضوع را جذب کنه و وقتی که نگرانی و استراب می داشته باشه راههای آسان است امام گرفتن است ما در جامعه ما که اصلا تعلیم تربیت به 3 بخش تقسیم شده که سوشال فاندیشن اف ادویکیشن سایکولوژیکال فاندیشن اف ادویکیشن و تیچینگ میتود در جامعه ما که ثقافت های اسلامی است این امام بگیره توکل به خداوند داشته باشه هیچ استراب و نگرانی نداشته باشه و میتونن از میوجات استفاده کنن نظر به وضعیت اقتصادی خراب افغانستان هم که در دستشان دوا گرفته مشکلات دوا را وقتی که میگن که پیسه از کجا کردین میگه دوا گرفتیم پیدا کردیم ولی اگر میواره برشون بگوین که ما پول از کجا کنیم میواره باید همیشه 3-4 مرتبه بگیره تا این نگرانی و دلهره و استرابشون کاهش پیدا کنه و کوشش کنه که روزانه مایات استفاده کنه و کوشش کنه چیزی که بسیار مهم است تمرین داشته باشه که تا حافظش کار بده وقتی که ما تمرین تشکر. و مشق و پرکتیس میگیم این موضوعات و دیگه همین موضوعات ادامه داره که میشه موضوع معنادار بگیره درک داشته باشه یک موضوعی که میخونه با چی مفهوم داره کانسپت داره یا خیر
تشکر از شما پوهنمل وحید از دپارتمان روانشناسی تربیتی فاکولته روانشناسی پوهنتون کابل در این بحث بیشتر و عمدتاً در مورد اختلال یادگیری در اطفال صحبت میکنیم این که معلمین در مکاتب با اطفال چگونه رفتار بکنن خانواده ها والدین با اطفال در محیط خانه چگونه رفتار بکنن و در بخش سوم بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد که پیام مهمانان که در این بحث اشتراک دارن برای معلمین چیست و یک موضوع مهم دیگه که دکتر صاحب ویسی فکر میکنم برای اولین بار در یکی از برنامه ها شما این موضوع رو پیشنهاد کردین و فکر میکنم که موضوع بسیار جالب هست نظریات دیگه مهمانان که در این بحث اشتراک دارن را هم خواهیم گرفت در این مورد که اهمیت موجودیت معلمان روانشناس در حداقل لیسه های عمده دخترانه و پسرانه در افغانستان هست در این موردم بحث خواهیم کرد خب منتظر تلفن های شما هم هستیم. حالا برگردیم به موضوع اصلی بحث که همونطور که بیشتر گفتم تکرارن میگم که اختلال یادگیری در اطفال است. دکتر نجیب، آیا شما میخواین چیز اضافه بکنین به گفته های پانمل وحید در مورد سوال شنونده که گفت مشکل داره در قسمت مطالعه و یادگیری و یک ناراحتی برش دست میده؟
خوب است نشه. در این قسمت قسمی که استاد مهربانی که زیادتر وجوه تربیتی شود، نقطه نظر روانشناسی تربیتی چی چیزای از اهمیت است رو با وضاحت کشاندن. این چیزا را نقطه نظر طب روانی زیادتر هم حفظ و صحیح خواندن میگیم. خوب است مد نظر گرفته شود. در ضمن از این امکان در این سلسله ای که حفظ و صحیح مد نظر میگیرن یک سلسله مشکلاتی هم است که سبب میشه تا به شکل منظمش آدم نتونه مطالعه کنه، که برمیگرده به بعضی مشکلات جسمی و به بعضی مشکلات روانی. نقطه نظر روانی هم امکان داره بسیاری تکالیف و سبب شوه که آدم از مطالعه او چیز خاصی را که میخواد به دست بیاره نتونه به دست بیاره، که دیگه شامل میشه افسردگی و استرابات و اشکال مختلف ناراحتی ها. و در ضمنش یک سلسله اعراض علائم دیگه هم هست، مثل مشکلات چشم، امکان داره سبب بشه که آدم نتونه به صورت درستش مطالعه کنه، تیزبینی و کمبینی، یا امکان داره بعضی مشکلاتی که از نقطه نظر فقری از ستون فقرات است امکان داره جنجال مثل در خصوصا که در اون قاگ مشکلات باشه. با در نظر گرفتن از این چیزی که بسیار اهمیت داره، اون مسئله حفظ و صحیحش است که باید زیادتر مد نظر عزیزا داشته باشن تا به شکل منظم و به شکل که یک دستاورد نیک از مطالعه خود داشته باشن اون رو مد نظر بگیرن. اگر یک مشکلات طبی قسمت عاید میشه، باز خوب است امرای دکتر صاحبای بخش او رو هر دکتر صبره که مراجعه کنن، باز اون خودش یک کاتگورایز میکنه، تستندی میکنه که مربوط چیز بود برش از خدمات.
تشکر. تشکر بسازات دکتر نجیب. خب فکر میکنم که در از نیمه اول البته از شروع تا حالا در این برنامه در مورد اختلال یادگیری در اطفال صحبت کردیم و دکتران متخصص و پوهنمل وحید الله وحید روانشناس هم در این مورد صحبت هایی کردن. بحث دوم یا بخش دوم این بحث این است که والدین چگونه بدانن که طفلشان مشکل یادگیری داره و رفتار اونا باید با طفل چگونه باشه، مخصوصا رفتار تنبیهی یا تشویقی. دکتر صاحب ویسی.
بله، سلام مجدد. میخواستم یک مرور کوتاهی داشته باشیم به علل مشکلات یادگیری، که یک تعداد امراض است که سبب مشکلات یادگیری میشه که باید ما در نظر داشته باشیم. و متاسفانه والدین یا معلمین بیشتر کاری کردن نمیتونند از وقتی که علت مشکل یادگیری امراض مشخص و معین باشه. بازم تکرار میکنم که مشکل یادگیری با منتال ریتاردیشن کاملا یک چیزی دیگه است. در منتال ریتاردیشن طفل رشد هوشی و ذکاوتی بسیار پایین می باشد، اما در مشکل یادگیری که شما کسایی را دیده باشین که با وجودی که مکتب نخواندن ولی بسیار هوش خوب دارن، نتونستن مکتب را ادامه بدن، اینا اکثرا کسایی هستن که از مکتب آهسته دلسرد میشن، اونم مشکل در ادای حروف دارن و اینا دیگه بالاخره مکتب را ترک میکنن، میان یک کار دیگه میکنن، بود که بسیار موفق هستن در یک کار خود اما مکتب را نتونستن میکنن. من تاکید مسئله اینطور اشخاص است که اگر ما بتونیم از اینا درست استفاده کنیم، شما میتونیم که گراهام بل مثلا ادیسن مثلا اینشتاین اینا کسایی دیدن که اینا خودشان لرنینگ دیسیبلیتی داشتن، اینا مشکل داشتن با ایجای حروف مشکل داشتن، اما بالاخره یک متخصصین بزرگ جهان شدن. یعنی نکته که ما سرش تاکید میکنیم این است که ما تابه نزنیم طفل به نامهای مختلف و او را از مکتب تلطف کنیم، برعکس ما باید بفهمیم که علت مشکل یادگیری چی است و چطور وقتی ما علت چه فهمیدیم ما میتونیم برخورد ویژه‌ای با او بکنیم و علت چه پیدا کنیم. علتهایش چند چیز شده میتند ما اینه بسی گروپ عمده تقسیم کنیم و کوشش میکنیم مختصر و سریع صحبت کنیم. اول
دکتر صاحب ویسی با معذرت که اگر امکان داشته باشه مقدار موقعیتتان را تغییر بدیم که صدایتان بر ما صافتر و واضح تر بیاید اینجا.
بله، امیدوارم که درست شده باشه.
بهتر شد.
اول مسئله ارثیت است.
کسانی که والدینشان مشکلات یادگیری داشتند از سنین کودکی نوجوانی نمیتونند که ایسی باشه، یعنی فرزندانشان هم مشکل داشته باشه. همون قسمی که میفهمیم که هوش خودش ایسیتی است، کسانی که والدین با هوش داشتن امکان از اینکه خودشان هم با هوش باشه بسیار زیاد میره. دوم مسئله بیولوژیک است. مسئله بیولوژیک از حیات داخل رحمی گرفته شده با به طفل وقتی که طفل تولد میشه. مثلا در جریان حمل آیا مادر تغذیه سالم داشته؟ آیا مادر آرامش داشته؟ حتی چیزی که در این وقتا در قاتل نمیشان میتونه که کم بوده ویتامینی به نام فولیک اسید یا وقتی که در سراغ کمخونی نزد مادر میشه، وقتی که کمخونی در جریان حمل خصوصا سه ماه اول وجود داشته باشه، طفل از نظر هوشی رشد کامل و نرمال نمی داشته باشه. دوم در حین تولد طفل مثلا کبود تولد میشه، وقتی که طفل تولد میشه دفعه گریه نمی کنه و همون فشارش باز نمیشه و دماغ اکسیژن لازم را نمیگیره و میلیاردها سلول یا حجره دماغ از بین میره و این آیسایت میتونه که سبب مشکلات یادگیری در طفل شود. مشکلات دوران طفولیت مثلا گوشدرد های مزمن، طفل همیشه گوشدرد میشه و ضرباتی که در سر طفل وارد میشه و همچنان میتونه که علتش مثلا امو خشونت ها باشه که طفل زیاد تغییرات میخواد در ماهیلی سر خود و همچنان بعضی امراض مثلا کمبود توجه و تمرکز.
تشکر. حتما بیشتر در همین مورد در ادامه برنامه زیادتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد. ناگزیر هستم سخنای جالب شما را همینجا قطع بکنم دکتر صاحب و میگذاریم ادامه سخنان را به نیمه دو